ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
کلی مشه د وایس اپ امریکا دیوا د خبرونو خبرونه د زه رحمان بن رحم نن د نومبر شپږشته منټه ده د خپل پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پینځمی او د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي وزیر ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجي لاریون پینډی ښار ته رسیدلی دی د خبرونو تر مخه عمران خان به په دغه احتجاجي لاریون کې وینا کوي د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکي طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمواري منلې ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وروستۍ اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نورې هم ژورې شوي دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه اقدام دی او کېدای شي جنسیتي ازار او اذیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت پر وړاندې جرم دی. حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په پنډی خار کې د حکومت خلاف احتجاجي لاریون کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي. د دې نه وړاندې د عمران خان مارچ د لاهور نه روان شوی وو چې د هغه د جوبل کېدو وروسته ختم کړی شوی وو. د خبرونو تر مخه عمران خان دا مارچ بیا شروع کړی دی. نه د معلومه دا مارچ با پینډی کې تر کله پورې وي. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان تحریک انصاف غړي د هیواد د مختلفو برخو نه پینډی ښار طرف روان دي. د لاهور نه د وایس اف امریکا اردو خبریال زبر رحمان ویلي دي چې عمران خان به نن په پینډی کې خپلو کارکوونکو ته وینا وکړي او بیا به لاهور ته بیرته ستون شي. تېر ورځ د پاکستان د داخلي چارو وزیر ویلي وو عمران خان دې خپل مارچ وځنډوي ځکه چې د ترهګرۍ خطر دی. هلته د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکي طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکی مروت پولیس د وسلوالو او پوځ ترمنځ دا نښتې تاییدوي او وایي دا نښته تېره ورځ د لکی مروت ګمبیلا پولیس ټانې حدود په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید ویلی دی پولیس او نورو امنیتی ځواکونو ته د ترهګرو د شتون خوفیا اطلاع شوې وه چې د ترهګرۍ پلان جوړوي. هغه ویل کله چې بیا تیر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتی ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو یې ګیره چاپېره کړه، نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. هلته د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي د ګوند څخه د صوبایي اسمبلۍ ممبر په ګډون د نورو غړو وستلو اعلان کړی دی او ویلي دي د غړو د ګوند د عین سرغړونه کړې ده، خو د ګوند نه وستل شوو مشرانو عهدهدارو غړو د وړاندې نه ویلي دي دوی د غیر آئینی لارې د ګوند د وستل شوي دي. د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اڅکزي نن د خالي شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې په درشتم او سرشتم نومبر په کوچلاخ کې مخکنی سیکرټري جنرل مختار خان سبزي د مرکزي کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې وه، ځکه یې په دغه غونډه کې د ګډونوالو د ګوند څخه وستلو پریکړه وکړه. هغه وویل دغه پریکړه د ګوند د مرکزي اگزیکټیو په مشوره وشوه او زیاته کړه د صوبایي اسمبلۍ غړي نصرالله زیري په ګډون د بلوچستان او سند صوبې د نورو غوښتدارو بنیادي رکنیت ختم کړی دی. هغلی اڅکزي دغه اعلان په داسې حال کې کړی دی چې دوه ورځې وړاندې د مختار خان سبزي په مشرۍ کې د ګوند د نورو ځینو وستل شوو غړو غونډه شوې وه او دوی د وستلو پریکړه تغیر آئینی ویلي وو. احتمال لري چې روس د اټومي وسلې له زړو اټومي کروز توغندو څخه لرې کړي او په اوکراین کې بې وسلې وسلې وغورځوي. د انګلستان د دفاع وزارت د شنبې په ورځ په ټویټر د اوکراین د برید په اړه خپره شوي استخباراتي تازه معلومات خپاره کړي دي. په عکسونو کې ښکاري چې د AS-15 کینټ هوایي پیل شوي کروز توغندي ALCM د وشتل شوي ټوټې ښایي چې په 1980 کې په ځانګړي ډول د اټومي سیستم په توګه ډیزاین شوي وي. هلته د چین په لویدیځ سینکیان سیمه کې یو داسې لاریون شوی دی چې خلک حیران کړی دی. د چین په سینکیان کې خلک راوتي دي او نارې وهي چې حکومت دې سم د ټکا د کووډ یا کرونا وبا وروسته لګول شوی لاکډاون یا د خلکو په ګرځېدو باندې پابندۍ ختم کړي. د جمعې په شپه د چین په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانو له مخې ښودل کېږي چې لاریون کوونکو د لاکډاون پای ته رسولو شعارونه ورکول او په هوا کې سکونه پورته کړي وو. رويټرز خبری ادارې تایید کړی دا چې په ویډیو کې د سینچانګ له پلازمینې ارومچی څخه خبره شوې دي. په یو پلازه کې لیدل کېږي چې د چین ملي سرود یا ترانه د سندرې په شکل کې ویل کېږي چې پاسې گئی هغه څوک چې د غلامۍ څخه انکار کوي. سینچانګ د چین په هغه ښارونو کې دی چېرته چې د سو کلونو راسې د کرونا وبا وروستو لاکډاون دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد هم اوس هم د مهم راپورونو پر لور. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نویو انتخاباتو لپاره د خپل غوښتنې پر سر نن پینډی کې د ولسی طاقت مظاهره کوي. بلرختہ مرکز کې واکمن پی ڈی ایم نه یوازې د عمران خان د غوښتنه رد کړې ده، بلکې اسلام آباد ته د عمران خان د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره هم په لویه کچه حفاظتي انتظامات کړي. دا په داسې وخت کې چې جنرال عاصم منیر د پاوز نوې سرلخکار ټاکل شوی او څېړونکي وایي عمران خان غواړي د خپل ولسی طاقت لارې د پاوز نوې قیادت مجبور کړي چې د انتخاباتو لپاره خپل کردار ولوبوي. پیر ولای شاپر له اسلام آباد څخه نور حال راکوي.
پینډه کې نن د احتجاجي لارون قیادت به پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخپل کوي او د عمران خان په خبره هغه باندې ته مهم وینا کوي. عمران خان د سمدستی انتخابات د خپل غوښتنه په سر تیر اکتوبر میاشتې 28 نیټې باندې د لاهور څخه اسلام آباد په احتجاجي لاریون پیل کړیو. خصور و زپس د پنجاب وزیر آباد په مقام د لاریون باندې شوې ډزو کې عمران خان په شمول د هغه د ګوند یو شمېر کارکنان او پارلماني غړي جوبل شوي وو. پخوانی وزیر اعظم جون تراپیغ غواخونو پترس کی حکومت نن پینډه کې د هغه د حفاظت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړې دي. تیر ورځ مرکز کې واکمن تحریک انصاف حریف پی ڈی ایم حکومت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله هم د عمران خان جون ته د خطر خبرداري ورکړیو. او دې تخ برګون کې پخوانی وزیر اعظم تحریک انصاف ګوند د اطلاعاتو سکرتر فواد چودھری ویلو رانا ثناء الله تش په خبرداري نه خلاصيږي او د رانا ثناء الله ذمہواری جوړيږي د عمران خان په ګډون د بل د هر یو وګړي د جون تحفظ باوري جوړ کړي. عمران خان پاکستان کې د فوز مرکز پینډه خار کې د خپل عوامي طاقت خودلو دا مظاهره په یو داسې وخت کوي چې جنرال عاصم منیر د فوز نه وسلخ کړ ټاکل شوې دي او هغه به د راتلونکي سه شنبه پر اوس خپل ذمہواري سنبالوي. ریټایرډ کیدونکي د فوز سرلخ کړ جنرال قمر جاوید باجو خپل الوداعي خطاب کې د عمران خان په بیانیه سخت نیوکې کړې دي او هغه تکرار کړی چې ګنې فوز به راتلونکي کې هم په سیاست کې برخه نه اخلي. سیړون کی اویس توحید وای دا سخکاری عمران خان نن د خپل عوامي قوت د لارې د فوس په نوې قیادت باندې فشار اچول غواړي چې ملک کې نوې انتخاباتو په حق له دوی کردار لوبوي.
سرده به تفصیل ہونا اس کا مشکل لگتا ہے اور خان صاحب کے لیے بھی سسٹین کرنا اس مومنٹم کو اور ایک طویل عرصے تک نہ دینا اور بالفور انتخابات کا مطالبہ مان منوا لینا.
خبرو کی اویس توحید اویل خواغه نه غنی چې ګنی عمران خان بخپل دغه مقصد کې کامیاب شي. اویس توحید اویل دا راته هم ډیره ګرانه ښکاري چې عمران خان بنن پینډه کې کیدونکو احتجاجي جلسه پر لته واړوي او یا خپل احتجاجي لرون ګډونوالو ته به اسلام آباد په لمخه ورکړي. نوموړي زیاته کړه البته که د لانګ مارچ ګډونوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ سینختې کیږي نو عمران خان ته سیاسي ګټې ترلاسه کیدلی شي. مرکزی حکومت پایتخت کې د دفع 144 قانون نه لاندې 15 یا دې نه زیات تنانو راغونډېدو باندې بندیز هم لګولې دي. د عمران خان د لانګ مارچ مخه نیولو لپاره مرکزی حکومت د زرګونو په شمیره کې رینجرز، ایف سی سن او اسلام آباد پولیس چارواکي په ځای کړي دي او حکومت د فیض آباد په مقام پینډه نه اسلام آباد ته تلونکي لاره هم تړلې ده. دغه سیر حکومت د پایاته خارجي لارو او د ښار دننه مهم سړکونه څه وخت هم د کنټینرو د لارې تړلو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکه مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوز دوه عسکر وژل شوي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په پوز باندې د برید پړه منلې ده. چارواکي وایي جګړه روانه ده. په دې اړه بشپړ راپور له عدنان بټنی څخه اوري.
د پاکستان پوز په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکه مروت پولیس د وسلوالو او پوز ترمنځ درشده تایید فی خو وایي درشده تیره ورځ د لکه مروت قبیله پولیسو تړنې حدودو په درګه سیمه کې شوې ده. اونن هم په سیمه کې عملیات دوام لري او د دواړو خواو ترمنځ ډزې هم رافارتي. د لکه مروت پولیس وایي شاید حمید اوویل پولیس او نورو امنیتي ځواکونو ته د ترهګرو شتون خفیه اطلاع شیفه چې په دغه علاقه کې ترهګرۍ پلان جوړه فی. هغه وویل کله چې بیا تیر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتي ځواکونو د غلطه ورسېدل او تر وسلوالو کې رات چاپېره کړه، نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. هغه وویل په دې شرکت کې د پاکستان د پوځ عسکرو ته هم مرغوبلې اوشتې خو کره معلومات نه لري. د پاکستان پوځ په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره شریک کړو معلوماتو کې ویلي په شته کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر حوالدار چنګیز او جی سی او قاسم وژل شوي دي او د پوځ یو افسر لیفټیننټ بلال په ګډون دوه نور عسکر ژوبل شوي دي. د دغه پیښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. د لکه محمد پولیس وایي شاید حمید اوویل تر دې برید وروسته وسلوالو لکه مرمت په صدر پولیسو تھانا برید کړی، خو د برید پر مهال پولیسو عسکرو چمتووالی ښودلی او په چټک جواب ویلو سره د برید پشا تمول شوی دی. هغه زیاته کړه په دغه پیښه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی او نه یې برید کوونکو ته د زیان اړولو کوم معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي اوویل دی پیښو وروسته په علاقه کښې په لویه کچه د لټون عملیات پیل کړی شوي چې تر دې مهاله لا هم روان دي. طالبان پاکستان شریف په لکه مروت کې پولیسو باندې د برید غندلی وو او ویلی وو ترهګري اوس هم د پاکستان یوه مهمه مسله ده. هغه ویي اوس موږ وسلوالو ځواکونو او پولیس د دې په زړورتیا سره مقابله کړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبی اعلی وزیر محمود خان هم دې پیښې نوټس اخیستی وو او د پولیسو په وژنې د افسوس څرګندونه کړې وه. د دغه پیښو وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر معظم ځان انصاري په خپله لکه مروت ته بیړنی سفر کړی وو او د ترهګرۍ د پیښې نوټس یې اخیستی وو او ویلیو شرخوا کې به په دغه ډول بریدونو د پولیسو حوصلې ماتې نه کړي. هغه ویلیو پولیس برید ته ککړ شرخوا کې به ونیول شي او د قانون منګولو ته به راوستل شي. هغه دا هم ویلیو ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه به د آخري ترهګر تر ختمولو پورې رفع نه فی. تر دغې پیښې وروسته په لکه مروت کې سیمه ییزو خلکو احتجاجي مظاهره کړې وه او د علاقې په امنیتي پوښتنې راپورته کړې وې. لکه مروت د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې پولې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو شمالی او جنوبی وزیرستان بنو او ټنګ ضلعو ترڅنګ د پنجاب میوالی ضلع سره لکې تری دي او په 23 نومبر هم پولیسو په لکه مروت ضلع کې د یوه ترهګر د وژل کېدو دعوه کړې وه. عدنان بیټنۍ، ډیفا، لکه مروت.
د فرانس خبری اداري اي اف پي په خپل یو راپور کې ویلي په خبر پښتونخوا کې وسلوال د خلکو نه کلنګ اخلي. څېړونکي وایي وسلوال د قلنګ د وسلو اخیستلو او خپلو تنظیمي بنسټ د پیاوړي کولو لپاره کاروي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړي ای پی ته د نوم نه لیکلو په شرط ویلي د جولای د میاشتې نه را په دې خوا تحریکي طالبان پاکستان ته 200,000 روپۍ قلنګ ورکړی دی. په خبر کې ویل شوی ټي ټي پی دغه پیسې د چندې په نوم غواړي، خو ورسره خبرداري ورکوي چې د مالی مرستو نه انکار کوونکو ته مسلې جوړېدای شي. د اسمبلی غړي چې نوم یې پټ ساتل شوی ویلي دي که څوک پیسې ورنکي د نتیجو سره مخ کیږي، کله په دروازه بمونه وشتل کیږي او کله وجل شي. د اسمبلی غړي ویلي اکثر لشتمن خلک د قلنګ پیسې ورکوي، څوک لږي او څوک زیاتې، خو څوک یې په اړه خبره نه کوي. د ای پی د پاره دغه خبر لیکونکي خبریال لحاظ علي دیوته وویل په خبر پښتونخوا کې د وړو لویو کاروباریانو او د سیاستدانانو نه قلنګ اخیستل کیږي. دغه پیسې د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د دوی نه غوښتل کیږي. خو دا چې سیاستدانان قلنګ ولې ورکوي نو له هزلی په جواب کې ویل
چې دې کې انتخابي کال دی او دغه انتخابي کال لپاره هغوی په خپله حلقه کې موجودګي یقیني ساتي او د موجودګي یقینو لپاره هغوی خپله علاقه کې ګرځي. دغه حملو نه د بچ کېدو دپاره په مختلفو موضوعونو کې د خلکو پیسې ورکړي. خو دا یوازې د سیاستدانو پورې نه ده، د بیوروکریټو هم په لویه پیمانه باندې ورسره د دې نه زیات کاروباری حلقې چې کومې دي هغوی ته داسې قسمه کارونه هم راغلي دي او هغوی پیسې ورکړي.
د جولای د میاشتې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا وکړې وه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان درې وزیرانو د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د پنځو کسانو طالبانو ته قلم ورکړی دی. په هغه وخت د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت طالبانو ته د قلم ورکولو خبره رد کړې وه. د ای پی په خبر کې ویل شوی د قلم غوښتو پیغامونه د افغانستان د ټلیفون نمبرو ناراضي، خو ټي ټي پی وخت په وخت د قلم غوښتو څخه انکار کړي چې دوی قلم نه غواړي. ټي ټي پی په خپل بیانونو کې ویلي چې د چانه د دوی په نوم قلم غوښتل کیږي. هغې د تنظیم مشران په دغه خبر کې د ملټن ډیسکورس نومي کتاب لیکونکي خادم حسین دی وته ویل دوی ته معلومه شوه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر له د اسمبلی غړي او وزیران طالبانو ته قلم ورکوي، د کوم سره چې دغه تنظیم د ترهګرۍ د بریدونو کولو توان زیاتیږي.
او دغه د کرونو دغه فاندینګ یا پی په دې باندې د دې ګروپونو د دې ترانسپورت د دې خوراک د دې کارتوس د دې وسلې دا ټول عمل جاری ساتلو لپاره دا ډېر مهم دی.
د اگست په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی و چې تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو ته دړکی ورکوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو وخت په وخت ویلي چې دوی وسلوالو په ضد عملیات کوي او د قلنګ د غوښتو پیښو مخنیوی وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د سن های کورټ د یو عریضه کوونکی په جیولینډ نومي فلم باندې د بندیز لګولو غوښتنه د ردولو تفصیلي فیصله جاری کړي او ویلي دي دا د عدالت کار نه دی چې د خلکو اخلاقي څارنه وکړي او دا پریکړه وکړي چې خلک باید څه وګوري او څنګه. دا په داسې حال کې چې نړیوال جایزه ګټونکی فلم جیولینډ په پاکستان د نقد سره مخ دی او پرې تور لګول کیږي چې ځینې مواد د ډېر اعتراض وړ دي. نور حال د ډیوی خبریال ذوالفقار بیٹانه په دې رپورټ کې راکوي.
د نومبر په 26 نیټه سند های کورټ د جویلینډ نومي فلم په ضد د بندیز خواص ردولو تفصیلي فیصله جاری کړي چې پکې ویل شوی غیر ضروري سنسرشپ د یوې ټولنې سره بندوي او د تخلیق وده خندوي. عدالت نور ویلي دی مسلې ته په پام سره دوی ډاډه دي چې دین اسلام دومره کمزور نه دی چې د یو خالص افسانوي فلم چې د ترانسجنډر یا نرخزیانو سره د انساني همدردۍ د پاره جوړ شوی وي د واجب اسلام ټوټه شي. عدالت زیاته کړه په حقیقت کې دا د قانون یو سل نه نوي ماده لاندې د عدالت کار نه دی چې د ټولنې اخلاقي سارنه وکړي او د فلم جوړونکو د بیان ازادي محدود کړي، لکه څنګه چې کوم د اساسي قانون د 19 ماده لاندې خوندي شوی. قانون پوها او وکیل اقبال شاه وای
معاشرتی دباو ارزه وی اخلاقی دباو ارزه وی هغه د پاره هم شتا یو مارجن شتا یو مارجن شتا خو سوال ده چې مارجن دی په لا کې نه پټیږي د لا په مارجن کې نه پټیږي چې په کوم ځای کې مونږ لا پرمټ کوي او ته مونږ لا ته فوکس ورکو او چې کوم ځای مونږ اخلاقیات او ټولنیز بندیزونه چې کوم دی هغه په مونږ باندې ګل په کار کې راغی شال وساتو او دا دواره سره یو ځای بوزو.
عدالت په فیصله کې نور ویلي د دوی په نظر دغه فلم چرته چې د سنسر بورډ څخه تیر شوی وي او د مناسبی معاینی وروسته د چلولو اجازه ورکړي وي نو یو تن ته اجازه نشي ورکولی چې دغه اخلاقي مفکرې پر بنیاد د فلم بند کولو پریکړه وکړي. د کراچۍ کیپری سینما مالک او فلمی صنعت سره تعلق لرونکي سلمان خټک وی ډیو سره خبرو کې وای
فلم سنسر کېدلو مقصد دای چیرې دا فلم ایبن بچا د خاندان پوری بچا د کیمروټي پوری دا د پاکستان د سلنوم سلان د خونې شي راته د فلم د وژنه هغه کې ډېر د شي چغم میوټ کی اواز ساوند بند کی چردا چا تنزل کړی لا غیر مناسب خبرې کړی د څه بل شي نه چې هغه فهمیا نه شي اپورت کوره نشي کته نو هغه سین هغه بالکل هدف کی پر ډیر نازک نازک ټوپک باندې فلمونه جوړیږي او دا زمونږ د معاشرې زمونږ د آس پاس عکاسی دا خو چې کله یو شی په سکرین باندې خلک وګوري نو داغې نه باغې هر فلم کې زمونږ کې فلم په فلم د په ډرامې کو هم یو غټ میسج دی دا رسولو لپاره هغه زمونږ
فیصلہ پا داسی حال کی اڑان دے راغلے چی و عریضہ کون کی پا جوئی لینڈ فلم باندے دا بندیز غختنا کڑے او دریزی اڑان دے کڑے چی دا فلم پا کارا ڈول دا وادشوی سڑی او یو نرخزی سرا اڑکا انزوروی او دا دا اسلامی لارخوانو او اساسی قانون سرغڑاو ندا ذوالفقار بٹنائی وی وی ڈیوا کراچے
د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې پولیو کمپاینونو کې 80% مېرمنې او 40% نارینه کارکوونکي دي. ګرځنده ټیمونه په سره د سیمو کې کډوال ماشومانو ته پاملرنه کوي څوک چې د وایرس وړونکي خلک دي. نور تفصیل د وی او ای ډی وی د خبریال رفیع الله منتخیل په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې په ایالت کې په پولیو کمپاینونو کې تر نیمایي زیاتې مېرمنې او نور پاتې نارینه کارکوونکي دي چې د ایالت په لرې پرتو سیمو کې کار کوي. په سرحدي سیمه ژوب کې د روغتیا چارواکي ان سټاف افسر ډاکټر امین وی وی ډیو ته ویلي چې تر راتلونکو کمپین وړاندې ټول کارکوونکي رابلل سوي او په دوه ورځني تربيت کې د کمپین ټول لارې چارې ورشول سوي دي.
80% موږ فیمیل او 10% موږ میل انوالومنت دي. موږ مایکرو پلاننګ کوو صحیح طریقې د ډیسټریکټ ټارګټ یو سی ټارګټ موږ ریوایز کوو ار ټیم کورونا اور دا کوشنیان سو کوشنیان راځي موږ دا ټرند کو اور دا بیا ټیما ټریننګ یو سی ایم او ورکی موږ دا ته ټریننګ ورکو یو سی ایم او زیری انچارج ده نو وشیان دے دا خامخا پالیسی نو وی ار شی موږ اپډیټ ورکو بیا غ ټیما ته دا سه دا خبر رسي.
ډاکټر امین زیاتوی چې د کډوال ماشومانو د ویکسین کولو لپاره ځانګړي ګرځند ټیمونه کار کوي چیرې چې هم د کوچانو کېږدۍ وي کارکوونکي هلته ورځي ماشومان ویکسین کوي او د هغو ریکارډ له ځان سره ساتي.
هغه ټیمان خاص فوکس دا ایچ آر ایم پی باندې دی باندې کوي او دا ایچ آر ایم پی راځي یوه دوه شپې دپاره پنځه شپې دپاره هغه ورسره کور کوي بیا هغه خامخا مخ ته روانېږي. ایچ آر ایم پی دی دا وایرس کیریئر دی وایرس یوه ځای سے بل ځای ځان سره نسی. اسکول اور ایچ آر ایم پی مجاول دو امروز کے انشاءاللہ اس مش ٹارگٹ دا دے کہ مش کور کرو.
پا تربیت کے شریک پولیو کارکون کی شابران خروٹی بیاوائی چی پسرادی سیم کی کار کوی چیری چی دو کوچانو تگ را تگ زیاد وی دوی ترار کلی کور او کشدی زانو نرسوی او حد سکوی چی یو معشوم هم لچاس کو پاتی نسی.
کی فکی وارڈر اور دی افغانستان وارڈر دا دوار ما سنبال کری دی آغا ایریا سیدا دا سیدیش خشا مشکل ایریا دا یعنی ایریسک ایریا دا آغا ایریا کی خاص کر مشت زیات دی افغانستان لخوا هم کوم ماجر صورت یا خانه بدوش صورت دا کارو والا دا غرازی او کی پیکی لخوا هم رازی نو ایچ آر ایم پیان آلت بیخی دیر زیاد دی نو هغه مشکور کوو.
دبلیو سن د روغتیا وزارت وایي چې د پولیو په کمپاینونو کې شاوخوا 14,000 پولیو کارکونکو د ایالت په شاري او کلیوالو سیمو کې کار کوي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته له ګزر د خوندي ساتلو لپاره څاڅکي ورکوي. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا کوټه.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده. په پاکستان کې تیرو 15 میاشتو کې په پولیو ټیمونو او د هغوی په ساتونکو ځواکونو 40 بریدونه شوي دي. د پولیو د کمپاین په ساتونکو باندې وروستی برید د اکتوبر په 28 نیټه د بلوچستان په چمن کې شوی و چې د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی و. له دې وړاندې د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع ټانګ کې دوه پولیس په ورته توګه وژل شوي و. د آزادی میډیا راپورونه وایي د کال 2012 راهیسی پاکستان کې په پولیو ډلو د بریدونو شمیر تر سلو زیات دی. په دې اړه نور حال له پیښور څخه د صدام حسین خان په راپور کې اوري.
په پاکستان کې تیرو 15 میاشتو کې په پولیو ټیمانو یا په دې ماموره سکیورټی ځواکونو شل بریدونه شوي دي. په پولیو ټیم ماموره سکیورټی وروستی برید په 28 اکتوبر د بلوچستان په چمن کې شوی و، کوم چې وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وجل شو. له دې وړاندې د اګست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع ټانګ کې دوه پولیس ځواکونو ژوند له لاسه ورکړو. د آزاد میډیا راپورونو تر مخه د کال 2012 راهیسې پاکستان کې په پولیو ټیمانو د بریدونو شمیره تر سلونه سیوا ده. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې مرستیال مشر زیشان خان په دې حقلاوي ویډیو ته وویل چې داسې قسمه پیښې د پولیو د مخنیوي پروګرام ته زیان رسوي.
خدای یو ډېر لوی چیلنج وی بیا د ټیم د پاره، د ډیسټریکټ د پاره او د هغه ډیسټریکټ اډمنستریشن د پاره، ډیسټریکټ هیلث اتورټیز د پاره. خو د هغې د پاره مونږ چې کوم دی نو د 13-13 میاشتو نه زمونږ 13-13 کمپینونه زمونږ دا اله عمل دی چې مونږ هلته ایکسټرا سیکورټی هغې ته مونږ لا انفورسمنت ایجنسیز ته وایو او تھینکس ٹو دیم چې هغې سره دې هم الله ډېر خو کې چې هغې مونږ سره پوره پوره مرسته کوي او شکر الحمدلله په لاس بروک کمپینو کې داسې انسټګرام نه ورکړل شوی.
افغانستان او پاکستان هغه دوه پاتې هیوادونه دي چې د پولیو وایرس په پنجو کې دي. سږ کال 2022 کې د پاکستان څخه 40 د پولیو مثبت پیښې رپورټ شوي او ټولې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو څخه دي. که څه هم په چاپیریال کې د پولیو وایرس راڅرګندېږي او بیا د کمپاین په وخت د والدینو لخوا د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکونه انکار یوه ستونزه ده، خو بل اړخ ته په هر کمپاین کې د سیکورټي ناورین حالات یا د یادو سیمو څخه د پولیو کیسونو لویه وجه ښودل کېږي. زیشان خان وای په دغه یادو سیمو کې د انکاری خلکو شمیره هم سیوا ده.
چې کوم نه کنان نو موږ سره د والدینو انکار کول، د ماشومانو لا کترې نه ور کول، دا زموږ د پاراټولو کې غټ چیلنج دی. اسپیشلی په دغه خیبر پختونخوا په داسې علاقو کې چې الته چې کوم نه نو غربت وي، الته چې کوم نه نو د دونه ایجوکیشن دی وي، نو دا زموږ د پاراټولو نه غټ چیلنج.
په پاکستان کې د کل عدم تنظیم تحریک طالبان لخوا د ورستیو دواړو بریدونو ذمہواري منل شوی، خو د امنیتي ادارو لخوا دغه ترهګر نه دینول شوی. له هر ډول برید ورستو ځایي چارواکي او صوبایي حکومتونه په خپل معمول ډول د برید غندنه کوي او په امنیتي تنظیمونو کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. د داسې پیښې ورستو په پولیو کارکونکو کې یره خوره شوی چې ورسره په پولیو کمپاین کوالټي بدی اغیزي غورځوي. صدام حسین خان، وی او ای ڈیوا، پیخور.
د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو سنیټر افنان الله خان ویلی ډیر ژر به د ټیک کمپنی ګوګل یو ډله اسلام آباد ته سفر کوي او د ډیسمبر اخره پورې به دغلته د ګوګل عملیات شروع کولو لپاره د دفتر پرانیسته کوي. دا خبر باندې آی ټی څانګې کارکوونکي بیلابیل نظرونه لري. ډیر دا ګام ښه ګڼي، خو یو شمېر نور بیا په دې خبرې باندې باور نه کوي چې د نن سبا ملکی حالاتو کې داسې وشي. د وی او ای ډی وی خبریالی صادق قاسم شاپر یو راپور رسولی.
د آی ټی شوبې یو ماهر علي محمود چې دا مهال د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ مشري هم کوي، امید کوي د ګوګل پاکستان کې د دفتر پرانستلو سره به دلته په آی ټی شوبې باندې ډیر ښه اثر پریوزي او د کاروبار موکي سیوا شي.
دینه مخ کې مایکروسافټ چې د فیسبوک چې د کشان اوس ریسنتلی خیبر پښتونخوا آی ټی بورډ امازون ویب سرویسز سره یو ایم او یو ساين کړ، نو هغه هم پاکستانی مارکیټ ته ډیر سیریسلی ګوري. ریګارډلس چې زموږ اکنامک سچویشن دی وخت کې څنګه دی، خو پاکستان یو کافی انټرسټنګ مارکیټ دی د داسې ټیک جاینټس لپاره ایکسپلور کولو لپاره.
ځوان کول ته د آی ټی شعبه کې تربیت ورکوونکی کوډ فار پاکستان نومي یو تنظیم سره کار کوونکی حنا عرفان په دې خبر صدا وویل.
پاکستان ته پاکستانی ټیک سیکٹر لپاره دا ډیره لوی خبره ده چې دومره غټ انټرنیشنل پلیټ فارم سره به موږ هم برخو شي، نورې دنیا سره مخ کې تلو او ورسره ترقی کول به یو لار جوړ شي. ګوګل آفس موږ ځوانانو لپاره جابز او اپورتونټیز هم آفر کوي.
خو ماریا عمر چې ښځو ته کار روزګار او د تربیت لپاره یو آنلاین پلیټ فارم ورکوونکی ادارې ویمن ډیجیټل لیگ مشري کوي وای پاکستان کې دا مهال څه قسمه سیاسي حالات دي او وخت په وخت څنګه د اظهار ازادۍ باندې بندیزونه لګي. که دې حالاتو کې ګوګل دلته دفتر پرانیزي نو دا به یو اریانون کې پیښوي.
اخشه د قسم میوټیک جاینټ دلا تر اتلل او اپریټ کول انډیپندنتلی لکه چې دغه د کای ازودي سره عام مشکره ده، ځکه چې دغه د ډیزیوت فریډم اف ایکسپریشن شي بلیو کوي او میجر نه کوي. سو دامره سنسرشپ ماحول چې د ګوګل د لاته روتلل او د لاته افیسز کلوزول مو پورا خو یو میریکل دی کدای شي داسې وشي خو زه ډېر کانفیډنٹ نه یم آپټیمیسټک یم
د آی ټی شوبې کې کارکونکي وای د وړاندینا ګوګل پاکستان کې تر سهدا د آی ټی استعداد نه کار اغستل شروع کړیو او پاکستان کې محدود سطح باندې د ستمبر د میاشتې د کیریئر تربیتی سرټیفیکیټ پروګرام یا د کار روزګار او ژوند کې د کار په محل آنلاین تربیت ورکول شروع کړو. همدغه رنګ سخت کال ګوګل یو ځایي تنظیم سره په همکارۍ د ذهني صحت په حق لهم آنلاین مدد ورکول لپاره یو پروګرام شروع کړی. سادیا قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخور.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستری مشے دا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرون خبرون دا زر رحمان بن ریم نن دا نومبر شپگشتہ منٹ دا دا په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پنځمي او د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي. اوس درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجي لاریون پینډی ښار ته رسیدلی دی. د خبرونو تر مخه عمران خان به په دغه احتجاجي لاریون کې وینا کوي. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکی طالبان پاکستان په پوځ د برید جمهوري منلې ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وروستۍ اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نورې هم ژورې شوي دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه اقدام دی او کېدای شي جنسیتي ازار او اذیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی. حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په پنډی خار کې د حکومت خلاف احتجاجي لاریون کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي. د دې نه وړاندې د عمران خان مارچ د لاهور نه روان شوی وو چې د هغه د جوبل کېدو وروسته ختم کړی شوی وو. د خبرونو تر مخه عمران خان دا مارچ بیا شروع کړی دی. نه د معلومه دا مارچ به پنډی کې تر کله پورې وي. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان تحریک انصاف غړي د هیواد د مختلفو برخو نه پنډی خار طرف روان دي. د لاهور نه د وایس آف امریکا اردو خبریال زبر رحمان ویلي دي چې عمران خان به نن په پنډی کې خپلو کارکوونکو ته وینا وکړي او بیا به لاهور ته بیرته ستون شي. تېر ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي وو عمران خان دې خپل مارچ وځنډوي ځکه چې د ترهګرۍ خطر دی. هلته د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع لکی مروت کې د وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر وژل شوي دي او د یو افسر په ګډون دوه نور ژوبل شوي دي. تحریکی طالبان پاکستان په پوځ د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د لکی مروت پولیس د وسلوالو او پوځ ترمنځ دا نښتې تاییدوي او وایي دا نښته تېره ورځ د لکی مروت ګمبیلا پولیس ټانې حدود په درګه سیمه کې شوې ده او نن هم په سیمه کې عملیات دوام لري. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید ویلی دی پولیس او نورو امنیتی ځواکونو ته د ترهګرو د شتون خوفیا اطلاع شوی وه چې ترهګرې پلان جوړوي. هغه ویل کله چې بیا تیر ماښام د علاقې پولیس د سی ټی ډي اهلکار او نور امنیتی ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو یې ګیره چاپېره کړه، نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. هلته د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د ګوند څخه د صوبایي سملې ممبر په ګډون د نورو غړو وستلو اعلان کړی دی او ویلي دي د غړو د ګوند د عین سرغړونه کړې ده، خو د ګوند نه وستل شو مشرانو عہدهدارو غړو د وړاندې نه ویلي دي دوی د غیر آئینی لارې د ګوند د وستل شوي دي. د پښتونخوا میپ مشر محمود خان اڅکزي نن د خالی شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې په درېشتم او څلېرشتم نومبر په کوچلاخ کې مخکنی سیکرټري جنرال مختار خان سبزي د مرکزي کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې وه، ځکه یې په دغه غونډه کې د ګډونوالو د ګوند څخه وستلو پریکړه وکړه. هغه وویل دغه پریکړه د ګوند د مرکزي اګزیکټیو په مشوره وشوه او زیاته کړه د صوبایي سملې غړي نصرالله زیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبې د نورو غوښتدارو بنیادي رکنیت ختم کړی دی. هغلی اڅکزي دغه اعلان په داسې حال کې کړی دی چې دوه ورځې وړاندې د مختار خان سبزي په مشرۍ کې د ګوند د نورو ځینو وستل شو غړو غونډه شوې وه او دوی د وستلو پریکړه تغیر آئینی ویلي وو. احتمال لري چې روس د اټومي وسلې له زړو اټومي کروز توغندو څخه لرې کړي او په اوکراین کې بې وسلې وسلې وغورځوي. د انګلستان د دفاع وزارت د شنبه پورس په ټوټر د اوکراین د بریټ پاړه خبره شوی استخباراتي تازه معلومات پاره کړی دي. په اکسونو کې ښکاری چې د AS-15 کینټ هوایی پیل شوی کروز توغندي ALCM د وشتل شوی ټوټې ښایي چې په 1980 کې په ځانګړي ډول د اټومي سیستم په توګه ډیزاین شوی وي. هلته د چین په لویدیځ سینکیان سیمه کې یو داسې لاریون شوی دی چې خلک حیران کړی دی. د چین په سینکیان کې خلک راوتی دي او نارې وهي چې حکومت دې سم د ټکا د کووډ یا کورونا وبا وروسته لګول شوی لاکډاون یا د خلکو په ګرځېدو باندې پابندۍ ختم کړي. د جمعې په شپه د چین په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانو له مخې ښودل کېږي چې لاریون کوونکو د لاکډاون پای ته رسولو شعارونه ورکول او په هوا کې سکونه پورته کړي وو. رویټرز خبری ادارې تایید کړی ده چې په ویډیو کې د سینکیانګ له پلازمینې ارومچی څخه خبره شوې دي. په یو پلازه کې لیدل کېږي چې د چین ملي سرود یا ترانه د سندرې په شکل کې ویل کېږي چې پاسې گئی هغه څوک چې د غلامۍ څخه انکار کوي. سینکیانګ د چین په هغه ښارونو کې دی چېرته چې د 100 کلونو راسې د کورونا وبا وروسته لاکډاون دی.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند ښایي د بشریت ضد جرم وي او باید د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړل شي او قانوني تعقیب شي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو لخوا د ګمارل شو کارپوهانو د جمعې د ورځې اعلامیه وروسته له هغې خوره کړې چې د چهارشنبه په ورځ د لوګر ولایت په ورزشي لوبغاړي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې طالبانو په درو باندې د دریو ښځو په ګډون 12 کسان وهلي دي، کومه پیښه چې طالبانو هم تایید کړې ده. دا د طالبانو لخوا د دې وحشیانه سزا د بیا پیلولو نښه ده چې د نوېمې په لسیزه کې د دوی د واکمنۍ په وخت عملي کېدله. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې د ښځو جنکو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو د حقونو موجوده سرغړونې نورې هم جوړی کړې دي، کوم چې همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو ظالمانه دي او کېدای شي جنسیتي آزار او وضعیت رامنځته کړي، کوم چې د انسانیت په وړاندې جرم دی. خو طالبانو سمدستي دا تور رد کړی دی. همدا شان د نومبر په 11 نیټه د تخار ولایت په مرکز تلقان کې لس نارینه او نه ښځې د جمعې د منځ وروسته د ښار په مرکزي جامع جومات کې د مشرانو علماو او اوسیدونکو په موجودګۍ کې یو کم سلویخ دوری وهل شوې دي. دوی په زنا، غلا او لکوره په تیښته تورنو. د فرانس خبری ادارې یو رپورت کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د ملګرو ملتونو لقوله خبرې نه کوي، خو دند لري چې خپلې موندنې نړیوالې ادارې ته راپور کړي. د رپورټونو په اساس طالبان د کال 2020 د اگست په میاشت کې په داسې حال کې په افغانستان واکمن شول چې امریکا او ناتو ځواکونه د شل کلنې جګړې وروسته له دغه هیواد سره د وتلو د بهیر په وروستیو شیبو کې وو. سره د دې چې د دې ډلې په پیل کې د یو معتدل حکومت جمعنه وکړه او د ښځو او لږکیو حقونو ته اجازه ورکړه، خو زر یې د خلکو حقونه او ازادۍ محدود کړې او په پراخه کچه خپل د اسلامي شریعت سخت تعبیر عملي کړ. دوی د منځنیو او لیسه خوینځو جنکې د لوست نه منې کړې، ښځې د ډېرو دندو وستلې او ورته امر کړی چې په عامو ځایونو کې دی د سر څخه تر خپو پورې جامې واغوندي. ښځې اوس د پارکونو، جیمونو او تفریحي میلو څخه منې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په بیان کې په عام محضر کې د وهلو پیښې نه دي په ګوته شوي، خو ویلي دي چې طالبانو له هغو ښځو سره مل نارینه چې رنګارنګ کالي اغوستي او یا یې مخونه لوسو وهلي دي. اعلامیه وایي موږ په ژوره توګه اندېښمنې چې دا ډول کړنې د دې لپاره دي چې نارینه ولکان دې ته اړ کړي تر څو هغه مېرمنې او جنکۍ مجازات کړي چې د طالبانو لخوا د هغوی د منځه وړلو په وړاندې مقاومت کوي. دا کار هغوی نور هم د خپلو حقونو څخه محرومي او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی عادي کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د کارپوهانو په اعلامیه کې ذکر شوې څرګندونې رد کړې او په ملګرو ملتونو یې د هغو بندیزونو د لګولو په خاطر نیوکه کړې چې په افغانستان باندې په واکمنو پخوانیو یاغیانو یعنی طالبانو باندې لګولې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان لخوا پر چمن لار باندې کوم امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي؟ د دې لارې څخه پر کومو اسنادو باندې عادي خلک، سوداګر او ځایي قبایل تګ راتګ کولای شي؟ او په څومره شمیر خلک هر ورځ په چمن لار باندې تګ راتګ کوي؟ په دې اړه د خلکو څه نظر دی؟ دا به تاسو له سیمې څخه د ویډیو خبریال نه متور سره دی په ریپورت کې واوري.
د نومبر پر 13 یو مسله کس د افغان خاورې څخه په پاکستان کې داخلېدو پسې پر پاکستانی چارواکو ډز وکړي او یو ملیشا عسکر اوجنی او دوه نور ټپیان کړل او بیا د چمن او سپین بولدک ترمن سرحد تر وی ونی پوری وتړل شو. دا وخت لیدل کیږي چې دواړو خواو ته د عادي خلکو رفت آمد روان دي. پاکستانی چارواکو وویل چې هر ورځ تر 40,000 پورې کسان د چمن پولیس څخه تا غوراته کوي. سپکې تر 10,000 څخه زیات د چمن ځای تاجران دي چې پر پاکستانی شناخته کارت سهار ویش منډي سپین بولدا کاروباري مرکز ته ځي او ماښام برته راستنیږي. سپر دغه پول شناخته کارت او افغان تذکره لرونکو د پاره بیل بیل کونټران جوړ دي چې قربانې د دوی قانوني دستاویزات کتل کیږي. خو پر دغه پول د سیمې د قبایلو او تاجرانو لخوا اکثره دغه غوښتنه کېدل چې باید د شوتو د پاره هم بیل لار جوړ شي چې د پښتون او قبایلي روایتو په مالی ونسي. خو پاکستانی چارواکی وای سپر باب دوسی داخلي دروازې څخه بیا تر ایمیګریشن انتظارګاه پورې د شوز د پاره بیل لار جوړ کړې ده او د معمول په شان د یو خاندان شوز نارینه او بچان په خپل بیل لار روان بي او د زنانو د چیکینګ کار هم زنانی سکیورټي چارواکی کوي.
نه مې د ناپېدی بس پر د غزم شناخته کارت زما د زنان لار وس جلاس ول مخ سره ګډ وډ ول وسار زنان جلال د نارینه جلال وس لار سم ده. زه دا غوړم ز بارډر باندې سم دغه شروع سم د سکرا قتل کیږي شناخته کارت قتل کیږي بس کله کله سختي.
زما نوم کمین دی، په بارډر کې کاروبار دی، د چمن اوسیدونکو سارزو مزګر دا چمبر تر اوړو دا وخت دی. الحمدلله د شناخته کارتو خپل لار ده، ځانته د سکرو خپل لار ده. موږ چې دوه چمن په شناخته کارت باندې زو د چمن په شناخته کارت باندې را اوړو او پات سو په د سکرو باندې نو ځال نه لرم چې هغه څنګه ترتیب دی. بیا د دواړو حکومتو سمج دا خاص کوو چې بیرادرانه تعلق سره وساتي.
د چمن پولی په اړه نور معلومات ورکولو کې د پاکستان ای پی ای امیګریشن چارواکو وویل چې پر چمن پوله د ایرپورټ په شان جدید نظام لګول شوی دی چې پر چمن شناخته کارت باندې تګ راتګ کوونکي پاکستانیانو معلومات هر ورځ په حساب ثبت کیږي او قانوني دوسیه ای پی آر د ترګری په پیښه کې ککړ مطلوب کس د معلومات هم د دیسره په نظام کې ثبت دي. خود افغانستان د کندهار ولایت تذکره دوی رجستر کوي او یو مخصوص چپ لرونکو کارت ورکولو پس و دوی ته تګ راته اجازه ورکول کیږي چې په کمپیوټر کې د دوی سره ټول معلومات ثبت کیږي. خود ای پی آر چارواکي په وینا شخته کارت لرونکو کس پر افغان دستاویزات تذکره پر چمن پوله تګ راته نسی کولای. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
په بلوچستان کې د ننګ او ناموس په تور 25 کلن ځوان وژل شوی. د پیښې وروسته تورن کسان تښتېدلي دي او پولیسو یې د نیولو پلټنې پیل کړې دي او په دې اړه یې مقدمه هم درج کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اورئ.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 3.5 کیلومتره په واټن باندې په ضلع نصیر آباد کې رامنځته شوله. د پولیسو ضلعي مشر وویل چې د تحصیل تمبو د منجوشوري په کلي کې سیمه ییزو خلکو یو 25 کلن ځوان محمد ایوب کوسا د ننګو ناموس تور ورباندې پورې کړی و چې دا یې ونیوي او بیا د ستیزنځۍ یا د پانسۍ سزا ورکړله. سیمه ییز پولیس ویي چې له پیښې وروسته جنایتکاران وتښتېدل. د پیښې ځای له پولیس ورغ د ده مړی د طبي ازموینې لپاره ضلعي روغتون ته راوړي. پولیسو دغه مقدمه ثبت کړله. په پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. پر شکمنو ځایو باندې د دوی عملیات هم روان دي. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالینو ویلي وو چې دلته په صبح کې د ښځو د تشدد سره سره د ننګو ناموس پیښې هم ډېرې زیاتې شوي دي. له حکومت څخه د جدي ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې وله. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند پرازم شاه وویل چې په صوبه کې د ښځو په ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د دوی حکومت ځانګړي ګامونه اخلي او په دې ترڅ کې د ښځو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړي سټیشن هم پرانستی دي چې رسید د ښځو د تشدد پیښې ثبت کړي.
زما نوم شتي ناهیده کاسی ده اور ز د وومن ډیولپمنټ کی عورت فاونډیشن کی جذبه پروگرام ممبر یم. بلوچستان کی ښځو باندې ډیر تشدد کیږي په کار دي چې دا شي نو سي اور هر زنانه خپل حق ته پاره ودریش. په دې کې وجوهات دغه دي چې دی تعلیم نه لري، به تعلیم دي اور دې ته دغه معلومات نشته چې د زنانو څنګه کوکت حکومت دا په کار دی چې کوم چې د کور سړیان دي کوم چې نرانی دي هغه ته چې د زنانو د حقوق په باره کې علم ورکړي چې د دیم حقوق ستاسو د کور یا وساده ستاسو پر کور به دغه زنانی چلیش.
عورت فاونډیشن وی ستیر کال هم په بلوچستان کې د ښځو د تشدد یو سل نوې سپیشي راپور سوی وي. په دغه ډول پیښو کې و 500 شدي او یو سړی وژل شوی وو، 28 شدي او یو سړی د غیرت په تور وژل شوی وو. د شوزو د حقوق لپاره مبارزه کوونکی عورت فاونډیشن وی چې تیر کال دغه پیښې تر ټولو زیاتې په کوټه ښار کې 3 ډیرس، په نصیر آباد کې ډیرس او په مستون کې 12 راپور شوی وي. د بشري حقوقو سازمانونو هم د ننګو ناموس په تور کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له حکومت څخه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
هیواد کې مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ باندې د کابو منترلو لپاره د پاکستان مرکزی بانک د سود کچه 1% نور هم لوړه کړې ده او د اشار هي ل 1500% څخه 14% ته زیاته کړې ده. د پاکستان مرکزی بانک د زری تګلارې کمیټې د پریکړه په داسې حال کې کړې چې د بهرنۍ زر مبادله ذخیره 1.3 اربع ډالرو ته راکته شوې ده او پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې ورځ تر بلې خپل قدر له لاسه ورکوي او اقتصاد هم په مجموعي توګه له سخت بحران سره مخ کاری. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه راشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی بانک د سیلاب لقبل د فصلونو تباہی، اقتصادی رووالی او په ملکی او نړیوال کچ د رسد د ستونزو لقبل په هیواد کې د لانوري ګرانه اندېښنه خودلې او په خپل جاری کړي اعلامیه کې ویلي چې د خوراکي توکو مخفسي واکې دونکو نرخلو لاملا مالی کال 2022 کې د ګرانه کچا 20% ته زیاتی دي شي. مرکزی بانک د روپې بې قدری او د فاینانسینګ خراب حالات هم د هیواد لپاره یو سخت ننګونه ګرځولې. پاکستان مرکزی بینک د زری تګلارې کمیټې په خپل غونډه کې د سود شرح د 15% څخه 14% ته د سیوا کولو دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د هیواد د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره 1.8 اربع ډالر ته ښکته شوې او اقتصاد د وړاندې څخه د جمود ښکار دی. د اقتصادي چارو کارپوهان د پاکستان د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې د 1% اضافه په اړه بیلابیل دریزونه ښایي او وایي چې دې سره به د هیواد اقتصادي دا اغیزمنه غربت او بیروزګاری زیات شي. د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د ګرانه درې سلور علتونه دي چې پکې یو د تیلو زیاتې بي، د خوراکي توکو زیات طلب او د ډالر په مقابله کې د روپې کم قدر شامل دي.
اگر انټرست ریټس کو اپ بڑھائیں گے تو روپے کی قیمت میں کچھ اضافہ ہوگا جس سے اپ
هغه وای کو د سود شرا زیات شي نو د سره به د روپې قدر هم یو څه خشي او ور سره به ګرانی قابو شي. خدا اندېښنه هم دا چې د سره به اقتصاد په قلار شي چې لقبل غربت او بیروزګاری زیاتې دي شي. د پاکستان د حکومت لخوا د سیلابونو لقبل د اوختي نقصان په جایزه کې ویل شوی چې مالی کال 2022 کې به د اقتصادي ودې کچا نږدې 2% وي او د جاری کاته د خساره هم د کل آمدن 3% ته د رسیدو امکان دی. د مرکزی بانک لخوا د سود په شرح کې د اضافه فیصله ځنې اقتصادي ماهرین غیر متوقع ګرځوي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان دی وسره خبرو کې د مرکزی بانک لخوا د سود په شرح کې 1% اضافه غندلې او وایي دا یو غلطه فیصله ده. نوموړي وایي د سود د شرح په سیوا کولو سره په ګرانه قابو نشي موندل کېدی، ولې چې د ګرانه ستونزه د رسد سره تړلې ده او حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس بای په خپل زیاتوي او د دا هم د گرانے یو لوی سبب دے.
سود کے بڑھنے سے آپ کے ملک کا قرضہ بڑھتا ہے, آپ کے ملک کا بجٹ کا خسارہ بڑھتا ہے.
غوائی د سود پشر کے دے اضافی لقبل پہواد ورپور قرضے او بجٹ خسارہ سے واقع گی او اقتصادی حل زلے بروکے گی او بے روزگاری بہم سے واشی. پین حال کی د شماریاتو د محکمے لخوا جاری کڑے شو تازش میرو کی ویلی شوی چې د هیواد دنن د خوراکي توکو نرخونه پر لپسې سیوا کیږي او په هفته وار کچ گرانی 0.8% زیاته شوې ده او وای چې د گرانی مجموعی کچ هم 0.6% ریکارډ کړی شوې ده. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
درنو اوردونکو, دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د غوند څخه د صوبایي اسمبلی ممبر په ګډون د نور غړو وستل وو ویل او زیاته کړه د غړو د غوند د آئین سرغړونه کړې ده. خو وستل شو مشرانو او د دارو غړو د وړاندې نه ویلي دوی د غیر آئینی لارې د غوند وستل شوې دي. په دې اړه نور حال د حفیظ الله شیرنی په ریپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي نن د شنبې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې پر درويستم او څلورويستم نومبر په کوچلاغ کې مخکيني سیکرټري جنرال مختار خان یوسفزي د مرکزی کمیټې غیر آئینی غونډه رابللې ځکه یې په دغه غونډه کې د ګډونوالو له ګوند څخه د ایستلو پریکړه وکړه. محمود خان اڅکزي وویل
چې یوسف خان کې ګرمه جو مرکزی کمیټې کې میټینګ وی ہے.
دا یوسف خان په کور کې چې د مرکزی کمیټې کومه غونډه سوي او په هغه کې چې د مرکزی کمیټې کوم ممبرانو ګډون کړی وو هغه سمدستي لګون څخه استل سوي دي.
اوس مې ایگزیکټیو کې جو ممبران شامل وي هې ان کو فوراً پارٹی سے خارج کیا جائے.
هغه وویل دغه پریکړه د ګوند د مرکزی ایگزیکټیو په مشوره وسوه او زیاته کړه د صوبایي اسمبلی د غړي نسول الله زیری په ګډون د بلوچستان او سند صوبی د نورو عہدیدارو بنیادی رکنیت ختم کړی سو او د خیبر پښتونخوا صوبایي ایگزیکټیو هم ماته کړل سو. ښاغلی اڅکزي دغه اعلان په داسې حال کې وکړو چې دوی ورځې وړاندې د مختار خان یوسفزي په مشرۍ د ګوند د نورو ځینو استل سوو غړو غونډه سوي او د دوی د استلو پریکړې ته غیر آئینی ویلي وو. د ګوند د سیکرټري جنرال مختار خان یوسفزي او دغه سره د خیبر پښتونخوا صوبای صدر خورشید کاکاجی او نور عہدیداران پر 19 نومبر استل سوی وو. ل دغه وړاندې د ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات رضا محمد رضا او مرکزی سیکرټری عبید الله بابت د استل اعلان هم سوی وو. د پښتونخوا می په جاری سوی خبر کې هغه وخت لیکل سوی وو چې یاد کسان د پارټۍ د آئین او قانون زد لار خپلولو په ګوند کې د بی اتفاقی خبرولو او ځانته د جلا ګوند د جوړولو د پلان په تور استل سوی دي. خو مختار خان یوسفزی او نور استل سوی غړي دا درز لري چې دوی پر نظریاتي اساس د ګوند د مشر پرتګلار او د افغانستان په اړه د ګوند د مشر د دریز د بدلیدو پښتني راپورته کړي ځکه د چرمین لوري دغه ګام پورته کړی سو. مرکزی کمیټې د پارټۍ د مرکزی ایگزیکټیو صوبایي ایگزیکټیو او د مرکزی غړو له ګوند څخه د استلو په اړه د ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي فیصله غیر آئینی او د پارټۍ د تنظیمي اصولو خلاف بولی او دایرت کړه. محمود خان اڅکزي نن وویل هغه څو ځله د ګوند مشران په سرغړونو کولو په کړي خو دوی نه دی ګرځېدلې. د افغانستان په اړه د پالیسۍ د بدلولو د پښتنې په ځواب کې اڅکزي وویل دوی پاکستان خپل ملک او افغانستان مادری وطن بولی او زیاته کړه د پاکستان او افغانستان شیو سیاسی حالات پر ډیر خطرناک پړاو باندې دي. هغه ول د افغانستان او پاکستان اړیکی د دوو مسلمان هیوادونو دي او د دې لپاره به پاکستان ته د افغانستان د 15 صوبی او سټریټیجیک ډیپت څخه ګرځیدل وی. نوموړي زیاته کړه په دغه اړه به نور تفصيلي خبري پر 2 دسمبر د عبدالسمد خان اڅکزي د تلم په جلسه کې کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی, وی او ای, ډیوا, کوټه.
د پاکستان ملت پال سیاست مدار عبدالسمد خان اڅکزي د پښتو کتاب انګریزي ژبې ژباړې باقاعده مخکتنې او غونډه ترسره شوې ده. غونډه کې پوهانو د خدای بخلي سمد خان په سیاسي ژوند رڼا اچولې. څېړونکي پروفیسر ګل مرجان ډیبي ته ویلي سمد خان لومړی په کال 1908 کې د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره سیاسي ګوند اعلان کړی و چې باقاعده آئین او منشور یې درلود. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پېښور سیکرټر نازبین ملنګ وایي سمد خان ټولو ژبو او قومونو ته درناوی لرلو او د پښتنو د اتفاق او اتحاد لپاره یې مبارزه کوله. په دې اړه نور حال د مدثر شاه په دې ریپورت کې.
عبدالسمد خان چکزئی د خپل سیاسی جوان هلو زلو او ورپیخ مشکلاتو ذکر پختو کې زما جوان او جودون کتاب صورت کې لیکلو، خو اوس د زوی محمد خان اچکزئی دغه کتاب انګریزی ژبې ته ژباړلې ده چې د مخکتنې د سورې پیښور پرسلت کې تر سره شوه. په دغه مهال پوهانو د عبدالسمد خان اچکزئی چې په خان شهید مشهور دی په سیاسي مبارزې رڼا واچوله. یو څېړونکی پروفیسر ګلمرجان ډیوته وایي سمد خان د فیرنګیانو نه ازادۍ اخستو کې د نورو اتلانو تر څنګ مهم کردار لوبولی و.
په 1930 کې خان شهید عبدالسمد خان اڅکزئی هغه یعنی عدد ځیرکتیا کته وګوري هغه د سیاسي ګوند اړتیا محسوسه کړله، یعنی دا کریډیټ هم خان شهید عبدالسمد خان اڅکزئی ته ځي چې د په پښتون افغان خاوره کې اول سیاسي ګوند چې هغه منشور یې هم لرلو آئین یې هم لرلو او ځان ته یې ځانګړی بیرغ لرلو دا خان شهید عبدالسمد خان اڅکزئی. په هغې نه وروسته بیا نور سیاسي ګوندونه دلته راځي.
وایي کتاب کې خان شهید نورو ژبو کلتورونو او قامونو ته درناوی ښودلی دی، په خپلو ملګرو زور اچولی دی چې پښتون وطن کې څومره هم د نورو ژبو ویونکي دي باید د هغې د حقونو پوره خیال وساتل شي. د دستوري ویناوالو ویل عبدالسمد خان د نورو ملت پالو په څیر د پښتون قام د یووالي خبره کوله، لکه په دې باب له چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پیښور سکتر نیازبین ملنګ وایي
خپل کتاب کې وایي چې سیاست چیرې دا د شعور چیرې دا بنسټ دی بنیاد دی او شعور چیرې د قومي شعور دا د ښه ژوند بنسټ کېدای شي بیسک کېدای شي. هغه چې سیاست سره به مونږ د غونډ هم چې زموږ کم کمی مسلې دي چې هغه کم زموږ د نیشنل سروایول ته زموږ د نیشن سروایول ته مسلې دي او مونږ په دې کې حل کوو.
وایي زموږ نورو سیاسي ګوندونو سره په کم نه کم پروګرام د اتحاد او اتفاق یقین لري. باید وایو عبدالسمد خان اڅکزئی جولای 1908 کې د فیرنګي هند بلوچستان سیمې ګلستان کې زیږیدلی و. په 2 دسمبر 1903 کې د نامعلومه تنانو لخوا ووژل شو. د نورو سیاسي قتلونو تر څنګ د خان شهید قاتلان هم تر دې وخته نه دي معلوم شوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
او اوس هم د پښتنو ادیبانو په برخه کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي په ګډه اورو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی محترمه زینت انجم خټک. محترمه کلثوم زیب بیبي په خپل کتاب پښتنې ملغلره کې د زینت انجم خټک بیبي په حواله داسې لیکي، وای چې د زینت انجم د پلار نوم عطا محمد خان و. زینت انجم په کال 1909 کې د جون د میاشتې په 15 نیټه په جنګیری نومي کلي کې پیدا شوې وه. فوزیه انجم قلمي نوم و. ابتدایي تعلیم یې په کور کې حاصل کړو او لسم جماعت پرائیویٹ پاس کړو. په فرنٹیر کالج کې تر سورلسم پورې سبق ویلو او په نفسیات کې، اردو کې او پښتو کې د ایم ای ډیگری ترلاسه کړې وې. په 1908 کې په فرنٹیر کالج زنانه کې پروفیسره مقرر شو او په 1908 کې د پیښور یونیورسټۍ په پښتو څانګه کې ملازمت شروع کړ. فوزیه انجم په خپل وخت کې د ډیرو نصابی او غیر نصابی سرگرمو فعال ممبر وه. لومبی په اردو ژبه کې شاعري شروع کړه. دغه وخت عمر صرف 14 کاله و. وروسته د پښتو شاعري شروع کړه او په نثر کې به افسانه لیکله. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. نه ګلونه نه سپوږمۍ نه د نغمې وې، خو رڼا د بس زمونږ په نصیبې وې. او که یې مونږ شوې تر منزله رسولې، که یې مونږ شوې تر منزله رسولې، نو بیا خیر دی سکلارمو کگیوی او کاش کتل د حقیقت نه ناشنا وي، کاش کتل د حقیقت نه ناشنا وي، کاش کی ټول عمر قائم دا دوکې وي، او درد او غم سرا اشنا شوم اس خوایم، تل دی زوی تل دی دغ سلسلی وی، او ز انجم یما تیرونا مسویرا، لا بزلندم کلا زیات تیری وی. خو گوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کی زریگو، اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت رکھے، پلوی لام سپارو او خجون در تغوارو.